ساعت لس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د هلمند د اوسیدونکو شکایت دراورو چې له وسلوالو طالبانو یې لري او وایي چې مسافر وړونکو موټرو ډزې کوي. د اوروزګان چارواکي وایي چې د لارې د پرانستلو لپاره یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د کندوز سیمهیز چارواکي په اختر کې د کلک امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت دی وی ونې راهیسې برېښنا نه لري، او د پاکستاني وی محکمې د لور د قتل په تور دی ونیول شوی پلار پاړه د برېټانیا ضمانت رد کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د کندوز سیمهیز چارواکي په اختر کې د کلک امنیتی تدابیرو خبر ورکوي. د سپینزر د 1908 زون عمومي قمندان شیر عزیز کاموال ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي د امن په فضا کې ژوند وکړي.
ما پلان تدابیری مشخصه با قمندان های ولایت
دای وی مونږ د ولایت قمندانې ته وزنګړی تر هسپرل د څوز مونږ خلک د امن په فضا کې د اختر مراسم له خپل کورنیو سره ولمانسي. مخکې خاغلی کاموال د قلایزال د شتیرچی او امام سیپول سوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو خبر ورکړی وو. له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کندوز یو شمیر سیمې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د سختو جګړو شاهدی دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت دی وی ونې راهیسې برېښنا نه لري. وحیدالله پوپلزی بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا مزي د لغمان ولایت په بادپخ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتې له امله پرې شوي دي. د وسلوالو مخالفینو امنیتي ځواکونو ترمنځ د تیرې شنبې د ورځې د نښتو له امله برېښنا د بادپخ په سیمه کې غوڅه شوې ده. له هڅو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د لوی اختر په ورځو کې به د جلال آباد او لغمان اوسیدونکو برېښنا ولري او کنه. او وروستی خبر د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې د برید له امله څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د فراه والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل دغه برید چم بنا وخته د دغه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د دیوار سرخ په کلی کې د وسلوالو مخالفینو په یو قرارګاه وشو. د فراه والی وایي ګمان کیږي چې په دې برید کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان هم وژل شوی وي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور دی ونیول شوی پلار پاړه د برېټانیا ضمانت رد کړ. چودري د سپتمبر په دریمه له قاتل سره د ملتیا په تور د پنجاب په ایالت کې ونیول شو. 28 کلنه سامیه چې د پاکستان پاکستاني او برېټانوي تابعیت لرونکي وه، د جولای په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د یو سفر په ترڅ کې د پاکستان د پنجاب ایالت په یو کلي کې ووژل شوه. مدافع وکیل محمد عارف د سپتمبر په 10 وویل چې د هغه د ضمانت غوښتنه د محکمې لخوا رد شوه. ګمان کیږي چې د سامي وژنه یو ناموسي قتل وي. د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د بشار الاسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې پریکړه منلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اوربند اوږدولو د ترهګرو ډلو په وړاندې د ګډ کار او په سوریه کې د سولې د بنسټي خودو په باب موافقې ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د په باور دا نوې پریکړه کېدای شي په سوریه کې د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي.
Out of all of this complexity there
they we pick the chapadaga da um la da toli pichaltiat xa yo sada intikhab ra wata da sul yo jakri bashari azab aw bashar dostanam rasto de ulargoni simi de barbada wulo da dawam aw de yo mutahida wasri arabi milad de biya zegidan la menza ta kana za aw sergi lauruf da khpulo ulasmashan aw hiwadun pa stazi top da suriye la zina futs kha gwaru la ha prekti xa chawt rasidliu mla tad wakri کیری او لاوروف تیرونی په جنیو کې سره وکتل. د سوریې په جګړه کې تر 400 زرو زیات کسان تر اوسه وژل شوی دی. او روسي خبر دا چې د فرانسې د دفاع وزیر ګرجستان تخپل درې ورځې رسمي سفر د شنبه په ورځ پیل کړ. دغه سفر موخه د ګرجستان د دفاعي ځواکونو د پیوړي کولو په باب خبري اترې خودل شوی دی. ګرجستان تیر کال له پاریس سره د هوایی مدافع تجهیزاتو په برخه کې د $10 میلیون په ارزښت پریکړه لیک لاسلیک کړ. د ګرجستان هوایی مدافع ډیر سیستمونه په 2008 کال کې له روسیې سره په جګړه کې له منځه وړل. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کو.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې د هلمند اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال طالبان د لشکرګاه کندهار پر لوی لار د مسافرو پر موټرو ډزې کوي.
سبا اختر دی نن دغه دلته موټلې چې اوس یو مشکل دی موږ راپښ
دا موږ موټرې خوښې کړې ورته هلته طالبانو ټاکانو کړو دلته دې ته راغلو دې ته مارزو کړو دی ویل چې بس هغوی ته لاړ شي.
د اروزګان چارواکي وایي د لارو د پرانیستلو لپاره تصفیوي عملیات دوام لري. د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د موافقې سند نهایی شوه ده. په نږدې دو میاشتو کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي.
یو لک خوشه غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر 1 لک پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي.
د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ له بیرته نیول کېدو سره سره لا هم 400 کورنۍ خپلو مینو ته ولې نه دي ستنې شوي.
اوس هم هلته ځینې په ځینو سیمو کې وسلوالو هغه کرل شوي مالونه یا شخصي شوي دغه ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د 15 کلن ماموریت په اړه د افغان کتونکو نظرونه دراوړو او دغه راس 19 پروګرام ژوند په شیبو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاته ده. په هلمند او کندهار کې مسافر وایي چې د لشکرګاه کندهار لار خوندینه ده. 15 ورځې پوره کیږي چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ لار د ماينونو او د وسلوالو له حضوره اخلاص شوی ده. خو د هلمند څخه کندهار او کابل ته تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای وسلوالې پر موټرو ډزې کوي او د نهر سراج څخه په تیریدونکو لار اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دای راپور راستولې.
پنځه ورځې پر کېږي چې حکومت د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې څخه د ماینونو د پاکولو او د وسلوالو د لیرې کولو خبر ورکړ دی. خو د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي وسلوالې پر موټرونو ډزې کوي او د لشکرګاه کندهار پر دې لار مسافرو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي. موټر چلوونکي او مسافرین دولت ته مقام مخې ته راغلي دي او د حکومت څخه غواړي پر هغه لار اجازه ورکړي چې طالبانو د ملکي تګ راتګ لپاره تعین کړی ده یا د هغې په خیل لارې امنیت وساتي چې حکومت پرې د مسافرینو تګ راتګ ټینګار کوي.
لاړو پر لاړو چې دغه وزیر مونده تنر د چور سو ټاکونې باندې وکړي بیا تر وګرځېدو وز ولات مقام اختر غلی چې وروره تاسو دوړې سره معلومه کیا رات موبایل سکه ما در بدر کوي دغه ته لوړ شام نه پری دی هغه غلط اختر کوي تاسو دل تر کوي وسره کوم کوم ریزون کښنیون مې نور ګرځم موټرونه کې پروت دي وز د بس دل تر غلی او شرکت غلار علاقو ټول د اختر د پر وزیر روان دي. سبا اختر دی نن دغه دلته موټلې چې اوس یو مشکل دی موږ راپښ
دا موږ موټرې خوښې کړې ورته هلته طالبانو ټاکانو کړو دلته دې ته راغلو دې ته مارزو کړو دی ویل چې بس هغوی ته لاړ شي. موږ باندې بې بدرګ د موږ څوک زنانه دا سره کوچنیان دا سره دي بيته ګورونه مارته ته دې ته بيخي مسافر یو څوک کړو چاره مسته ده
وال د سیمه په لار باندې طالبان ډزې را باندې کې د ټول حکومت په یو لاس په سر باندې لاړ
یو میاشت وړاندې دغه 2 کیلومتره لارې یو شمېر پوستې سکوت شوي او وسلوالو د ماینونو او لویو چاودونو په واسطه شاوخوا 30 لوی پلچکونه وران کړل او سړک یې د سلګونو ماینونو په واسطه په کنډ او کپر واړوي. اوس چې د هلمند چارواکي وای پلچکونه ترمیم سوي د لارې لوی لوی غرونه د قیر او خاورو په واسطه ډکړي دي او ملکی کسان ته پر لار د تګ راتک اجازه هم ورکړې ده. خو وسلوال پر 601 نمبر سړک مسافرینو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي او پر موټرونو ډزې کوي. د وسلوالو د تهدید له امله خلکو ته د حکومت پر انتخاب سوې لار تلل ګران سوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د لارې ماینونه یې له منځه وړي دي، پلچکونه رغول سوي او پر 601 نمبر سړک پخواني تهدیدونه هم له منځه تللي دي. خو حیات له خلکو غوښتي دي چې پر وسلوالو مرکز سي او د دغه خال خال ډزو د مخنیوي غوښتنه دي وکړي. د هلمند څخه مسافر په داسې حال کې کورونو ته تلل غواړي چې حکومت پر خپل لار د مسافرو د تللو ټینګار کوي او وسلوال پر خپل وسلوالو د 601 نمبر سړک د بندولو سره جوخت د لشکرګاه ګریش ترمنځ یوه بله فرعي لار پرانیسته چې د طالبانو تر سخت څار او تلاشي لاندې یوازې ملکي او بې پلوه کسان پرې تګ راتګ کولی سي. اوس نو یو مسافر د دوو زورورو پر دوو لارو تیرېدلو ته نه ویلی سي، خو یوه لا هم نسي انتخابولی. سره له دې چې وسلوال پر دغه لار تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي، خو په ظاهره اوس د اختر په مناسبت هغه موټرونو ته اجازه ورکړې ده چې د لیرې ولایتونو مسافرن لیږدوي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د حزب اسلامي پلاوی وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې موافقې سند نهایي شوی دی. د دغه حزب د مرکچي پلاوی مشر امین کریم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه لرې شوي او دواړه خواوې وروستۍ موافقې ته رسیدلې او په څو ساعتونو کې به سند لاسلیک شي. خو نن چې مو له ښاغلي کریم سره تماس ونیو په دې اړه یې څه ونه ویل، خو ویبل چې په څو ساعتونو کې به په دې باب اعلان وکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنز له اوږده انتظار وروسته د حزب اسلامي مرکچي پلاوی وایي چې د دواړو خواو ترمنز د سولې د تفاهم لیک پر متن هوکړه شوې ده. دغه غوند د مرکچي پلاوی مشر امین کریم ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه له منځه تللي او دواړه خواوې د سولې د تفاهم لیک متن لاسلیک کړي.
الحمد مذاکرات
بین د حزب اسلامي او حکومت ترمنز د سولې خبري وروستي پړاو ته رسیدلې دي او له خدای پاک نه هیله لرم چې د سولې د موافقتنامې سند وروستي کړو او په دې به وتواني ګو چې د افغانستان شریف ملت ته د سولې زیری ورکړو. لدی وړاندې د حزب اسلامي مرکچي پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د موافقتنامې پر 25 ماده یي سند هوکړې ته رسیدلی وو او ټاکل شوی و چې دغه سند د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شوی وای. خو د سولې علي شورا ویلی و چې د حزب اسلامي پلاوی د زینو مادو د تفسیر او تشریح غوښتنه کړې وه. د سولې د علي شورا له لوري د اختلافي مواردو له تشریح او تفسیر وروسته اوس د حزب اسلامي پلاوی وایي چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه لرې شوي او داسې څه نشته چې د سولې موافقتنامې د لاسلیک مخه دی ونیسي. له دې وړاندې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د حزب اسلامي او له مهمو شرطونو څخه و چې د سولې پخوانی خبرې له همدې کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې وي. له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دغه حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ویستل هم بله موضوع و چې تل د حزب اسلامي مرکچي پلاوی پرې ټینګار کاوه.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروزګان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د وروزګان والی وایي دغه ولایت د کومکي ځواک له رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیلېدو وروسته د خلکو اندېښنه کمه شوې ده، خو د وروزګان پر مرکز ترین کورټ د وسلوالو طالبانو د تیرونې له بریده وروسته یو شمېر کورنۍ مجبوره شوي چې کور ور پرېږدي او کندهار ته ولېږدي. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمي وړاندې کوي.
د اروزګان والی وایي د ترینکوټ د نیولو په اړه د وسلوالو مخالفینو طرحې ناکامه شوي او اوس وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اروزګان والی نذیر خروټي تېره شپه له آزادۍ راډیو سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې اوس د خلکو اندېښنه لرې شوې ده. طالب وسلوالو تیره اونۍ په یوه پراخ برید په ترینکوټ وردنګلی وو. ښاغلی خروټي آزادۍ راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه د اروزګان ولایت ته رسېدلي او په دغه ولایت کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. له مرکز او کندهار څخه ځواکونه ترینکوټ ته رسېدلي او د ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ د لارو په پاکولو بوخت دي. اوس وضعیت ورو ورو عادي حالت ته راګرځي. د پلیو ځواکونو تر څنګ د افغان هوایي ځواکونو هم په وروستیو نښتو کې برخه واخیسته. د رویټرز د رپورټ له مخې د امریکې د متحدو ایالتونو دریو الوتکو څناڅه درې هوایي بریدونه د اروزګان د پاسه سرته ورسول. د رپورټ له مخې طالبانو هم د جمعې په ورځ په یوه آنلاین وینا کې د نښتو له دوام څخه یادونه کړې او ادعا یې کړې چې د کماندو ځواکونو یوه هیلیکوپټر الوتکه یې غورځولې ده، خو دا د افغان چارواکو لخوا رد شوې ده. د اروزګان نښتو مرګ ژوبله هم درلوده. ښاغلي خروټي وویل د هغو رپورټونو په اساس چې دوی ته رسېدلي، د نښتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو څه ناڅه 170 تنه وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو هم شپږ تنه وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه خپل ماموریت پای ته ورسو. له هغه وروسته طالبانو هڅه کړې څو ښاري سیمې لکه ترینکوټ، لښکرګا او کندوز وګواښوي.
په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا د لړۍ د تیزولو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې تر دې دمه د دغه کمپاین له لارې په لسکونو زره کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د افغان کډوالو د چارو له آتشې عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د خپل وطن ګل وطن کمپاین د شروع کولو هدف او ضرورت څه و.
2015 کې چې زمونږ د ریپارټیشن یاد او د اندازه وه تقریبا د 2000 کورنۍ چې افغانستان ته لاړلې، په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وې، نو د دې تقریبا په لسګونو کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې. او دویم دا ده چې په پاکستان کې چې وروستني کوم حالات د مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل، هغه حالات اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو زورونه، د تورخم وروستنۍ معاملات او همدارنګه مو چې په داخل افغانستان کې کوم سهولتونه ورکول کېږي یا ژوند هغه ته د مهاجرینو یو سند زده هغهونه خبرم نو، په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام د مهاجرینو تشویق او ترغیب د خاطر شروع کړ، تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته خپل ژوند هلته پیل کړي. او الحمدلله دا کمپین اوس کامیاب دی او په زرګونو مهاجرین روزانه د تورخم د لارې او د چمن د لارې افغانستان ته ځي.
تر دې دمه د دغه کمپاین د لارې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي؟
1,00,000 او شاوخوا غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر 1,00,000 پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي دي.
په دې وروستیو کې یوه جرګه د کډوالو ډیری استازي پکې او تاسو هم پکې وئ. دغه کډوال لاړ هلته له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل، نو په دغه کتنو کې د افغان کډوالو په کومو ستونزو باندې خبرې وشوې؟
موږ کوشش وکړو چې دا موضوع د مهاجرینو د افغانستان حکومت کې د حاشیې نه متن ته راولو، یعنې افغانستان حکومت ته هغه څه چې دلته حقیقتونه دي هغه وترخ کړو. د مهاجرینو
ټول مشکلات او په داخل کې ځای په ځای کېدو موضوع التا من داسې اندازه ته تمثيل کو چې داغي فواید افغانستان حکومت ته وایي په دې اساس منی همدارنګه د خپل کمپاین په اساس چې کوم زمونږ روان کړی دی دا ټول موضوعات ولسمشر هغې ته مهاجرینو ته وویل. مختلف کمیسیونونه په دې ارتباط باندې جوړ شو. مختلف کمیسیونو ته په دې ارتباط باندې د ولسمشر لخوا نه همدارنګه یو څه اندازه د ریاست اجرایي لخوا نه هغو ته وظایف ورکړی شو چې تر څو د مهاجرینو په ځای په ځای کېدو کې هم په استراري حالت باندې کار وکړي او په لانګ ټایم کې اوږد ټایم کې د هغې د ځای په ځای کېدو د مشکلاتو د حل په ارتباط باندې کار وشي.
څومره باور یې چې دا کمې ژمنې چې د افغان کډوالو سره شوي دا به عملي شي؟
موږ هغې نقطې ته رسیدلي یو چې باید مجبور یو چې باید مهاجرین نور خپل ځای په ځای کړو. ځینې موضوعات داسې دي چې هغه زموږ ملي پروسه ګرځېدلې ده او دلته په پاکستان کې هم د مهاجرینو هر سهولت اوس یو خپل قیمت لري. نو ځینې قیمتونه هم موږ نشو ادا کولای. په دې اساس باید موږ مهاجرین په افغانستان کې ځای په ځای کړو او باید دغه مشکل نور بنیادي حل کړو.
په پاکستان کې دوه رنګه کډوال میشت دي، یو رجستر شوی او غیر رجستر شوی. د غیر رجستر شو افغان کډوالو، مثلا رجستر شو افغان کډوالو د مرسته په نسبت مرسته وشي، آیا داسې پروګرام په نظر کې لري تاسو یا انسیار؟
یو خبره چې غواړم چې ذکر کوم هغه دا چې کوم فګر او یو کم اندازه چې د پاکستان حکومت ما غیر رجستر شو مهاجرینو په اړوند بچ د 15 لکه دي، زه شخصا دا غي سره موافق نه یم. د دې تعداد په څو چند سره د دینه کم دی. د 13-2 کلونو کې خدا ډیر زیات کم شوی دی. زه فکر کوم چې دا به 3 یا 4 یا 5 لک فوشا مهاجرین وي. غیر رجستر شو مهاجرینو کې څو قسم دي. یو قسم هغه دي چې 80% هغه مهاجرین دي چې یو ځل دی د 2000 نه زل لسمه پورې افغانستان ته تللی دي، یو ځل چیکن کړی دی او بیا دلته راغلی دي. یعنی امتیازات هغه یو ځل اخیستی دي. قانونا د هغې مهاجرت یو ځل ختم شوی دی. بل هغه مهاجرین دي چې هغې تر اوسه پورې پاکستاني شناختي کارتونه اخیستي خو پاکستاني شناختي کارتونه د هغې بلاکس. بل هغه ډول مهاجرین دي چې هغې په 2000 کې چې کله موږ هغې ته کمپین کوو چې کارتونه واخلي خو هغې د دې ډار نه چې دا کارتونه موږ کواخلو شاید پاکستان حکومت ته موږ معلوم کی بیا موږ پاکستان نه وباسي دی ډارېدل او هغه کمپین ته په هغه سترګونه کتل. بل هغه ډول مهاجرین دي چې په 2015 کې کله چې پاکستان حکومت خپل سروې کوله، سروې ناقص و، دې ډیټا کې نمونه نه په کمپیوټر کې نمونه راونه کتل. من هیڅ مجموع د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې کې تمیز نه کړ. هر هغه مهاجر کې یو ځل تلې مې به تر هغه لیمې موږ ټول ته په یو سترګه باندې ګورو او افغانستان حکومت اوس فیصله کړی چې دی خلکو ته هم یو نمبر ځمکه ورکړي. د تورخم نه چکل واوړي دلته د یو اداره د مهاجرینو وزارت او همدارنګه د یونیسیار کارمندان درې وړه دي هلته موټرې ودرې باقاعده دی فورم ډکیږي دی ته شین کارت ورکول کیږي او دا شین کارت په واسطه باندې د اړونده ریاست ته ورزيد مهاجرینو په ولایت کې ودی ته یو نمبر ځمکه ورکول کیږي. همدارنګه تر اوسه پورې 30% نور کومکونه د مؤسساتو انټرنیشنل نشنل مؤسساتو لخوا کېده او موږ هغه نه په کلکه باندې دا غوښتنه وکړه چې دغه مهاجرینو سره هم حکومت وکړي.
تاسو افغان کډوال ته څه پیغام لرئ چې آیا کډوال لاړ شي که دې ته وګوري چې بیا وخت ورکول کیږي؟
یو شی چې تاسو ذکر کوم دا ده چې افغانان ورونه دي پوه شي په دې معنی چې هر سهولت که دلته راځي سهولت به موقتی وي او لکه موږ مخکې چې تاسو یادونه وکوله چې هر سهولت مقابل کې اوس خپل قیمت لري. نو هغه قیمت کله د افغانستان حکومت ادا کولی شي او کله هغه قیمت زموږ صلاحیت نه وي که نن وي او که لس کاله وروسته وي او که درې کاله وروسته وي تګ خو لازمي دی او ضروري دی. 10 کاله دلته واوسېدل، 10 کاله کې تر اوسه پورې دی خپل دوکان نشي اخیستی، خپل بزنس نشي کولی، حتی خپل سیم کارت او خپل بینک اکاونټ نشي اخیستلی. د بنیادي هغه حقوق چې یو انسان ته دي هغې نه دی محروم دي. نو 10 کاله وروسته هم په دې ارتباط باندې هېڅ ضمانت نشته.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو څخه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشه عبدالحمید جلیلی مرکه مو اوریده. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیل د جنگزپلی ولسوالۍ له سبانې 300 کورنیو سره مرسته کړې ده. د پکتیا د والی ویند نقیب الله اتل تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د جانخیل بې ځایه شوي کورنۍ اوس په څمکنۍ ولسوالۍ کې میشتې دي. دا کورنۍ د دې لپاره خپلو مینو ته نشي تللی چې په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ماینونه ایشي او امنیتي ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې ماینونه پاک کړي. سهیلا حسرت نظیمي له نقیب الله اتل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلي چې آیا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو بیرته خپلو کورونو ته ستنېدا پیل کړې ده؟
تر اوسه پورې د بیرته سندو لړۍ نه ده پیل شوې. دوی سره لومړنۍ اړینې مرستې لا هم پاتې دي. دلته ځینې کورنۍ غواړي چې پاتې شي په دې څمکنیو کې تر یو وخته پورې، او ولایت مقام د ډبلیو ایف پی سره د دوی د پاتې کېدو په اړوند باندې خبرې کړي او دې موافقې ته سره رسېدلي وو چې که دلته ځینې کورنۍ پاتې کېږي او د ځینو ملحوظاتو له وجې خپل کلي ته نه شي تللی یا خپلو کورونو ته، نو د درې میاشتو لپاره به دوی سره په مختلفو برخو کې مرستې کېږي. نو تر اوسه دغه لړۍ لا نه ده پیل شوې او کوشش دا کېږي چې دوی وهڅوو دوی دپاره هلته حکومتوالي فعاله کړو په خپله ولسوالۍ کې، همداراز دوی دپاره د کارموندنې په برخه کې زمینه برابره کړو، دوی ته کار پیدا کړو.
بله، ولې دغه پروسه لا نه ده پیل شوې؟ آیا امنیتي وضع لا هم ټینګه نه ده؟
امنیتي وضعیت هلته په بشپړ ډول دغه ولسوالۍ د جانخیلو چې ده اوس د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، مګر بدبختانه به ووایم چې اوس هم هلته ځینې په ځینو سیمو کې وسله والو هغه کرل شوي مالونه یا ایښي وو دغه هلته ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي. نو همدا اوس هم انجینري او تخنیکي ټیمونه لګیا دي هڅه کوي چې دغه مالونه شنډ کړي. نو موږ د دې لپاره چې ولسي یا ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو او دوی ولسي وګړي تلف نه شي، په دې خاطر زموږ پلان دا دی چې انشاءالله تر اختره پورې هغه ځینې ساحې د مایونه تصفیه کیږي او دوی به وروسته بیا خپل سیمو ته په اسانۍ سره کولای شي.
ډیر ښه. په مخکنیو ریپورتونو کې ویل شوی وو چې هغلته ودانۍ سوځول شوې دي، مثلا دوکانونه سوځول شوې دي. د دې د بیرته جوړولو د پاره تاسو د بیرته د خلکو په غاړه کې چې جوړ کړي او که بیا هم حکومت د دوی سره مرسته کوي یا حد اقل بلا ایوازه پورونه دوی ته ورکوي او یا هم ځینې پورونه ورکوي چې بیرته دوی بیا دا تا دی کړی
د هغه خلک چې د وی کورونه په دغه کې په دې جګړو کې ځانمن شوی دي یا د کورونه ځانمن شوی سوځیدلی تخریب شوی، د دوی لپاره موږ مرکز ته یو وړاندیز کړی، پیشنهاد مو کړی دی چې دوی باید دوی سره باید نقدي مرسته وشي. سملاسي موږ ته د 15 میلیون افغانۍ د ورکړې ژمنه شوې ده د طبيبي خود لپاره چمتووالي ادارې د خو، او مونږ نورم هڅه کوو چې د نورم رسندوی ټولنو نمدغه مرسته را جلب کو.
د پکتیا د والی وایند نقیب الله اتل او چې د جاني خیل ولسوالي د بيزای شو سره د مرستو او بیرستنیدو په ارتباط له ازادي رادیو سره مرکه کوله. ولسی جرګه او د افغانستان د کډوالو بیرستنیدونکو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو ناوړه چلند یو بشری ضد عمل او د انساني کرامت توهین بولی. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون غړیو پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت باید په دې برخه کې مشخص ځواب ورکړي. په دې اړه د نجیبی زمان راپور.
له هغه وروسته چې ایرانی پولیسو د شیراز په شهر کې په ونندارتون کې یو شمیر نیول سوی افغان کډوال په وسپنیزو قفسونو کې ننداره ته کې شودل، د افغانستان د ولسی جرګې غړیو له حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو شمیر غړیو ازادي رادیو ته په خبرو کې د ایران د پولیسو دغه عمل د اسلامي ارزښتونو او نړیوالو تړونونو خلاف کار وباله او ټینګار وکړ چې باید ډیر ژر د ایران حکومت په دې برخه کې وضاحت ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
تر قدم اول باید از دولت ایران توضیح خواسته
شي. لومړی باید د ایران له دولت څخه وضاحت وغوښتل شي. د بارنیو چارو وزارت باید د ایران سفیر احضار کړي او لدوی څخه توضیحات وغوړي. د ایران حکومت باید ډیر ژر هغه تدابیر چې اړتیا شته ونیسي او ایران باید هغه ته چې په نړیوالو حقوقو کې وړاندوینه شوی د قناعت وړ ځواب ولري.
شاغلی مهدوی همدارنګ ویل چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون به ډیر له هیواد بهر د افغانستان د اتباعو د حقونو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل اوسیدونکو هم د ایران د پولیسو دغه عمل غندي او وایي چې افغان حکومت هم باید په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. د کابل شهر دوه اوسیدونکو تمیم او سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان دولت باید ډیپلوماټیک لالار نه په ایران دولت باندې فشار راولي چې افغانانو سره لیک خاري کې ونیسي او له هغه سره لیک د انساني ډول مرسته وکړي. نو څه کولای نشي، د افغانستان دولت ډیر کمزور او ضعیف دولت ده.
افغانستان سفارت چې په ایران کې ده باید هغه د دې پښتنه وکړي او هغه د دې مسؤل ده چې د دې پښتنه وکړي، باید موږ دولت یو جدي اقدام واخلي.
د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ایران پولیسو په شیراز ښار کې د خپلو لاستراوړونو پیوندندارتون کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو ترڅنګ یو شمیر نیول سوي افغان کډوال هم په تړلو سترګو په وسپنیزو قفسونو کې اچول او ننداري ته ایښوه. له دغه نندارتون وروسته یو شمیر افغاني او ایراني سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او د ټولنیزو پاڼو چلوونکو په خپلو پاڼو کې پر دې موضوع اعتراض کړی دی، خو ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي غواړي له ډیپلوماټیکو لارو څخه دا موضوع وڅېړي. د دغه وزارت رسنی سلاکار حفیظ میاخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي.
موږ دغه عمل په کلکو ټکو غندو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ایران له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه غیر انساني عمل په جدي ډول وڅاري او د پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. همدارنګه دغه موضوع موږ د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ډیپلوماټیکو لارو دغه موضوع سارو.
ښاغلی میاخیل همدارنګه وایي چې د ایران د پولیسو دغه عمل د بشري حقونو زده او د کډوالو په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته تړونونو خلاف دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی وایي چې له دې مخکې هم په مشهد، تهران، اصفهان، شیراز او د ایران په نورو شهرونو کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند شوی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لستیمې بجې دي. د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس محمد حدیث پردیس لنډ خبرونه اوروي.
په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د چارو افغان اتشه عبدالحمید جلیلی وایي په تیرو دو میاشتو کې له پاکستان څخه شاوخوا 2 لک افغانان افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د جرمني حکومت په دې غور کوي چې له خپل هیواده نیمایي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. د ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت د یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور دی نیول شوی پلار پاړه د برېټانیا ضمانت رد کړ. د سوریه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د بشار الاسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې پریکړه منلې ده. او د فرانسې دفاع وزیر ګرجستان ته خپل 3 ورځنی رسمي سفر د شنبه په ورځ پیل کړ.
تاسو زموږ له ازادي رادیو اوریدل دي. خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام او د غرست ژوند رنگونه هم لرو، خو اوس یو بل موضوع. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د ماموریت 15 کال پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې ناامنی او بې ثباتي دوام لري. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي سیاست کامیاب نه و. دغه چارواکي وایي تر څو چې تروریزم او د هغه مرکزونه له منځه نه وي وړل شوي، له تروریزم سره مبارزه مفهوم نه لري. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت شاوخوا یو نیمه لسیزه کیږي، خو لا هم افغانستان د جنگ میدان دی او حتی یو شمیر نوو تروریستي ډلو هم په دغه هیواد کې ظهور کړی او فعالیت کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او له منځه وړلو لپاره چې کوم هدف درلود هغې ته نه ده رسېدلې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار رنگین دتفر سپنتا ازادي رادیو ته وویل چې له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې یو شدید غبرګون ښودل شو چې دغه کار تروریزم له منځه یو نه وړ، بلکې لا هم د هغوی د پرمختګ لامل وګرځید.
کله چې موږ له 14 کلونو وروسته پیښو ته ګورو، په ځای د دې چې افراطي ډلې کمې شي، قوي شوي دي او فعال شوي هم دي، او دا ښایي چې د تروریزم پر وړاندې هغه د مبارزې ستراتیژي چې 14 کاله وړاندې پیل شوه او روانه ده په بریالۍ توګه نه ده ترسره شوې.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده ډلې لخوا د امریکا له سلورو تختول شوی والو تکو څخه دوه ویسان د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ له 200 ودانۍ سره وجنګاوه. یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ودانۍ سره او بلې ته د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې سقوط ورکړل شو چې په پایله کې د القاعده شبکې د 19 غړو په ګډون نږدې 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې دغه تروریستي حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی حمله او ملي تراژیدي یاده کړه. د سپتمبر د 11مې حملې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یو نړیوال ائتلاف رامنځته کړ چې په ترڅ کې یو لک شل زره نړیوال ځواکونه د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حملې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ چې کوم چې القاعده شبکې ته یې په دغه هیواد کې ځای ورکړی و. د امریکا او ملاتړو رول یې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ او تر هغې وروسته یې خپل ماموریت په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او زده کړې په برخه کې پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي په افغانستان کې د امریکا د تیرو 15 کلونو په متناقض سیاست باندې نیوکې کوي. سیاسي څېړونکي او د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس ولی مسعود ازادي رادیو ته وویل امریکا له یو خوا جنگ او له بلې خوا له طالبانو او نورو ورانکارو ډلو سره د سولې مذاکرات مخته یوړل.
په لومړي سر کې چې ښاغلي بوش اعلان وکړ چې موږ تروریزم په کلي ډول له منځه وړو ډېر زیات روښانه شعارونه یې ورکړل، خو وروسته بیا هر څه په یو ځل تغییر وکړ او د سولې پروسه پیل شوه، ښه او بد طالب رامنځته شو.
ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې نه ده بریالی شوې. دا چې سلامل وو له سیاسي کارپو او دا نوی ملي جبهې له رئیس انوار الحق احدي نه مو پوښتل. ښاغلی احدي وایي چې د عراق جګړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د اختلافاتو پیدا کېدل او د امریکا په نظام کې د مشرۍ بدلون هغه لاملونه دي چې له تروریزم سره مبارزه یې له ستونزو سره مخ کړه.
په لومړي سر کې د عراق جګړې ډېر تاثیر درلود او امریکایانو فکر کاوه چې د افغانستان مسله تقریبا خلاصه شوې ده، او بل دا چې د کرزي صاحب او امریکا ترمنځ همکاري لګه شوه، نو همدا اساس سبب شو چې د امریکا عملیاتو تاثیرات کم شي.
له دې ټولو سره سره آیا امریکا او ملاتړ یې په دې 15 کلونو کې هغه هدف چې درلود یې هغې ته ورسېدل، او آیا د دغې مودې ماموریت خپله بریا ګڼي؟ په کابل کې د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو د دفتر رئیس میچل لاهورن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل ناټو او امریکا له 2001 میلادي کال لا په دې خوا هڅې کړي چې تر څو افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، او دغه هلې ځلې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. د اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور او د القاعده او طالبانو د یو شمیر نورو مهمو غړو وژل د امریکا له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د امریکا له خوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلور څه دی؟ د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي امریکا په افغانستان کې د القاعده او داعش اصلي ځایونه له منځه یوړل، او د طالبانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر کله چې له امریکا نه د مرستې غوښتنه شوې هغې کومک کړی دی.
نن د امریکا لیدلورې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې واضح دی. په هر ځای کې چې افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنه کړې امریکا یې ملاتړې ده.
هغو انتقادونو ته په پام سره چې د امریکا او متحدانو د پوځي ماموریت په اړه موجود دي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه په دې توانیدلي چې د روانې جګړې مشري وکړي او دغه مبارزه مخته یوسي؟ د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه وایي
زموږ هوایي توپچي او ځمکني قطعات کولی شي چې د دښمن پر وړاندې ډېره ښه مبارزه وکړي، او د دښمن پر وړاندې دغه مبارزه یوازې او یوازې د متحده ایالاتو همکاري ده.
د افغان سیاسي څېړونکو لخوا یو بل اندېښنه هم مطرح کیږي، هغه دا چې امریکا د تروریزم ملاتړې او مرسته کوونکي نه دي په نښه کړي. د تیرې دورې د کابینې وزیر او د بون کانفرنس د ناستې ګډونوال سید مخدوم رهین وایي چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د بریا لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې راشي چې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د هغه کسانو مخه دې ونیول شي چې هیواد د انسان وژنې او د تروریزم لپاره د ملاتړ مرکزونه لري. په هغه وخت کې کولای شو چې هیله مند واوسو چې جنگ د ورانکارو پر وړاندې کامیابۍ ته رسیږي.
په دغه راپور کې غواړو د جنگ په راتلونکي هم وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین وایي په افغانستان کې به جګړه د نورو کلونو لپاره هم دوام وکړي، ځکه چې له یوې خوا تروریستي ډلې قوي شوي او لابل پلاو امریکا او ناتو په افغانستان کې له جګړې نستړې شوې دي.
معلومات ښیي چې په دوه وروستیو کلونو کې زموږ تلفات زیات شوې دي. په امریکا کې د ساکرو د وتلو زنګ وهل کیږي. ناتو ځواکونه له دې جګړې څخه ستړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې جګړه دوام لري او حتی یو شمیر ولسوالۍ کله هم د وسلوالو طالبانو او کله هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورځي. افغان حکومت هم تاییدوي چې په لسو ولسوالیو کې حاکمیت نه لري او شپاړس ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. همدا اوس هم د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي، طالبان دی د اختر په ورځو کې د افغانانو د وینو له تویولو لاس واخلي او پریدیشت چې د امنیت په فضا کې د ورځې ولمنځي. د کندهار او روزګان لاره اوس هم د حکومت پر مخ بند ده. دا خبره شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکلی. فضل الرحمن له نګرهار لیکلی، زه ټولو هغو افغان کډوالو ته چې دمګړی هیواد ته راستانه شوي د لوی اختر پر را رسیدو مبارکي وایم. بل اوریدونکي عصمت مرجان و بشی مرجان لیکلی دی چې د طالبانو لوی قومندان حاجی هارون چې د هلمند په 9 ولسوالیو کې جنگی طالبان درلودل، د جمعې په ورځ له 40 ملګرو سره د بی پیلوټه تیاری په برید کې وژل شوی دی. د ملا فاضل ملګری و د هلمند د باباجی د مؤسساتو مدیر او د چانجر او باباجی د کمربند مسؤول و. فتانه عثماني له زابل لیکي، په زابل ولایت کې ډیره ناامني ده. طالبان او امنیتي ځواکونه باید د اختر په شپو ورځو کې جنگونه ودروي او د سولې خبري وکړي. او عبدالباري ظاهري له کندهار لیکي، ناامني د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. دا جنگ داخلي نه دی، بلکې د دې جنگ سره د بهرنیانو لاس دی. تاسو مو ژغله ازادي رادیو اوري. لاس پچی او یو تلويش دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري صفه 12 شپږنی وی او اف ام 0.5 صفه دوام کوي. په همدغه صفو د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مه هیروي. د رواني خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه دراورو، ورپسې هم د ژوند شیبي ووري.
د ژوند رنگونه
نومه پرویز سپینالو کار کوم.
ته چې خلکو ته سپیلنی دودوي بیا خلک پیسې درکوي؟
ولې نه راکوي؟ تر نه کې به ورته بهي سپان ورته نه بخم خدای دې مړه کا.
کوم خلک ډېری پیسې درکوي؟
خزه راکې ځوانان ولاکه 2 روپۍ درکې. ځوانان هم دي غریب پیغام کینې ته پیسې دار راي کلاټ لورو په موټرو کې ګرځي. پیسې داران خدای تبا کې دا موټرو سره په کې ګرځي. زیات پیسې لري بس ډالر هم لري مونږ پیغام کینې دي.
که څوک درته وي چې خپل کار او کده سپیلنو کاروبار مکوا
ورته هم ته مکرازه سپینالي ته ما کار سره کار لره.
ځینې خلک ژاړي په دې خاطر چې د خلکو توجه جلب کړي، پیسې ترې واخلي. ته خو به داسې نه کوې کله؟
نه ولې وکم، ځان ولې په زړه پیسې وګټم، ولې په یو چل یو په هغه وګټم.
یعنې په خندا یې ګټې؟
هو.
په ورځ کې 2 روپۍ ګټې؟
ورځ کله 300، کله 400، کله 500.
ته چې د یو چا نه پیسې اخلي که نه، څه ډول ورته وایم؟
هم یو 5 روپۍ راکو ورته پرې ډوډۍ وړم.
داسې خو به نه وایي چې 0 روپۍ راکه؟
نه ولې 0. حکم د ټوکې ورته دی زرګون نه که هغه به وایي ته زرګون غواړ وای زرګون ما سره جب کې نسته امرا جب در نظام تلاشی ایک مہراسه
دا خلک چې موټرونو کې ګرځي را ګرځي دوی تام سپیلانی دوت کوي
والے نه دوت کو دوی ته دنه کو چا ده دوت کو
سپیلانی لکم زی راوړې
خار نه
پسو یې اخلي
الله سره کو اور الله سره پیدا تا خو ارزان تا قیمت نه دا یو لک ډالر په من الله سره پی
نو الله سره پی بیا درته سمره ګټه کوي
390 روپے ګټي سګنه
کچری بل کار دی کولای دومره پیسې به ګټلې
بل کار به مو کو اس خلته خرڅو دا کار نه به دا کار پردم کراچی علم بل کارم کوله خیره
مکتب خونه وای
نه مکتب مله مکتب ته مونږ له مونږ کور کې وړه نه سم مکتب سره
کورنۍ کې دی نور غړي ستدي چاغو کارو کې
نه ولک
ورونه پلار دې چرته دي
پلار مې سپینګرې دا بچي وګي ورونه مې واړه دا غو کار نه سکوي
خپل راتلون کې دې څنګه ویني
الله خو مې ربان ده ته بل کار ولرم او ځون مخس
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم ساسو په سیمه کې به د هر غم او خادې لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري آیا د پخوانی او اوسنی کابل د کوژدنې د مهمو دودونو په اړه مو کله اوریدلی
جلی او الک مثلا یا په پوهنتون کې ما سره آشنا کېدل یا په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول او سبا دوی کورنۍ
کده جلی فامیل رضایت به دا به پیژنده خو هغه د اورته به ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړی سره د پریکړه کو خبرې
اوریدونکو په کابل کې لا په خواره حصے د کوژدنې دود له نورو نږدې او لرې ولایتو سره په توپیر کې لیدل شوی خو کله کله داسې هم شوی چې یا دودونه د سیاسي حالاتو په بدلون سره بدل شوی دي موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده راځي وګمې جبر خیل ته وکشو
درنو اوریدونکو کوژدنې یا نامزدی کول په افغاني ټولنه کې لسلګونو کلونو راهیسې د یو شمیر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي که د کابل موقعیت او سیاسي ارزښت تزیر شو نو له پخوا راهیسې د خپل اهمیت له مخې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پکې ګډ اوسېدلی دي له همدې عملی په دودونو کې هم جوت تغییر لیدل کیږي خو دا تغییر به دومره زیات هم نه وي چې له نورو دې په کامله توګه جلا شي لیکوال او شاعر فاروق فردا وایي چې په پخوانی او اوسنی کابل کې د کوژدنې یو ټاکلی دود نه و موجود د پښتنو رواجونه یو ډول د تاجکو بل ډول او د نورو قومونو رواجونه بل ډول وو خو په عمومیاتو کې د غری رواجونه یو بل تنه کې دی وو لنوموري سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي له هغه د پخوانی کابل د کوژدنې د دودونو په اړه پښتلې دي
هغه وخت چې موږ په کابل کې وسلې وشت کاله د مخه په یو محل کې درې سلور رقم خصوصیتونه ځانګړي نه وي جلی یو الک مثلا یا په پونتون کې ما سره آشنا کېدل یا په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول او سبا د دوی کورنۍ تللوي خاصګاری به کول یا مرکه به ورلېګل چې دوی سره نامزاد شي یو لاره نه وو بل لاره دا و چې مشران به ګرځېدل په کورونو کې یا خزي او یو جلی به ولیدل بیا ورته په خپل کور کې دغه جلی صفاتونه به کول دا به د خصوصیتونه به بیان اول مثلا په یو کور کې زما مور تلې و چې ماته خاصګاری وکي اجلې د غراولې و چای دغه پتنوس چې په میس په سریخ یو د چاینک یو بل سره پیالي یو بل سره لګیدلې وي مور مې ویل نو په ماغه محلي لهجه باندې چې نه دا چې لو صدقه سه بي تفاوت د ورسته بسنګ شي یعنی بیل دې چې نور صدا وکړي اما غزين پاسېدل بیا ورته لاندل
خو په دغه رواج څنګه چې کلب یو څوک د چا کور ته لاړل څه وی کول
د خاصګاری لپاره په ویل چې ملما راغله ملما منه کور به ټک ټک کول ملما منه بیل دې چې د جلی کورنۍ خبر وي چې د څه د پر راضي دوی ځان به معرفي کول دغه ملما منه چې دوه درې سلور پنځه خزي راضي او بیا هم په خنده او په خوشحالي رانه نوځي کوربه د جلی والا کور هغه به احساس کول چې دوی راغلي دي په دې خاطر نو هغه به اول ځل د پر هیڅ کله به نه کړاله دا خبره به پری خود له کزړی و چې خپل دور ور کی بیا ول چې موږ په دې فکر وکړو دوی د دې فکر دوه ډول یو ودا چې دوی په خپل منځ کې به فکر کوو چې ورکو که ور نه کو، بل به خپل دوستانو نه به هیله کوله چې د هلک او د کورنۍ په هکله پوښتنه وکړي چې دوی څه رقم خلک دي، آیا د دوی اقتصادي حالتونه سره مشابه دي، د دوی اجتماعي موقفونه سره مشابه دي، د دوی فرهنګي سطح سره مشابه دي چې سبا ته هلک او جلۍ سره جلا نه شي، هلک او جلۍ سره ښه ژوند ولري. دغه پوښتنې او راکړې ورکړې به سره کېدلې، وروسته به بیا به یو
وخت چې هوکړه وشوه بیا به کورنۍ څه چې شو،
کورنۍ به دسمال ورکول، د دسمال سره به شیرینی ورکوله، دغه دسمال ورکول شیرینی چې په یو پتنوس کې به چاکلیټ هم منظم په خوا به یو بل قند دغه شیان به اوس به دا چاکلیټونه راوتلي دي، رنګ رنګ چاکلیټونه دي، یو دسمال سره به دا ایښوده، د هلک کورنۍ به مکلف و چې د دغه شیرینی یا د دغه خوږې پر بدرګې دپاره او د ځواب دپاره به یو 100 روپۍ په پتنوس کې به ایښودلې چې ګویا موږ سره خپل دوستی په دې راکړه ورکړه کې سره ټینګ کړل.
د نوموړي په خبره چې کله به څوک د چا د لور غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل، نو د غوښتنې لومړۍ خبره به یې دا وه چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل بیا راته په پخواني کابل کې د کوژدنې د دود کیسه کوي او وایي چې له پخوا راهیسې په کابل کې دودونه نسبت نورو ولایتونو ته درانه وو.
لومړی به چې د هلک فامیل د جلۍ کور ته ورتلل، سره سو زره به ورتلل، په یو دفعه یا په دوه مرکو کې به دا کار امکان نه درلود. په یو ځل کې به تلل فامیلونه به سره آشنا کېدل، بیا به خپل هغه مسله ته چې راغلي دي هغې به وړاندې کوو د جلۍ فامیل ته چې دوی کوم منظور ته راغلي دلته. کله به چې دی د جلۍ فامیل ته وړاندیز وکړه چې موږ راغلي و سمنګ ازوی دغه مسلک مخکې وړي، اسه کار کوي، سره رقم ژوند لرو، که ستاسو خوښه وي نو موږ ستاسو لور ته راځو، او که د خدای رضا وي هغه به خپل زوی ته کوژده کړو. نو که د جلۍ فامیل رضایت به دا به پیژنده، خو هغه د ورته به ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړیو سره دا پریکړه وکړو، خبرې وکړو، که د موږ زړه بیا تاسو ته خبر ورکوو، او که نه پیژنده بیا به ویل چې موږ تاسو باره کې معلومات واخلو، تاسو وپیژنو، بس له هغې به بیا تصمیم ونیسو.
دا د جنۍ د لیدلو مسله به څنګه دي؟ ښځو د جنۍ کتلی شوه که نه؟
فامیلونه متفاوت ول، ځینې فامیلونه کې عادي و کوم خبره نه و، که جلۍ راتله هم له مخ د هلک فامیل سره لیدل کوم مسله نه وه، خو په ځینې فامیلو کې بیا دا رواج نه و، ویلې به چې نه که جلۍ دوی بل چېرې لیدلې وه، لیدلې وه که نه، وروسته له کوژدنې څخه بیا به هغې دسمال ورکولو څخه دوی به بیا هغه لیدله.
د نوموړي په خبره هر کله به چې کوژدن وشوه، نو بیا به د دواړو کورنیو ترمنځ راشه درشه زیاتېده، او په هر غم او ښادۍ کې به سره راټولېدل. نفیسه ابراهیمی چې اصلا د لغمان ده خو په کابل کې اوسی، وایي چې له پخوا راهیسې یې دا رواج دی چې جنۍ غوښتونکي کورنۍ ته ژر د هو ځواب نه ورکوي.
کله چې دسمال ورکوو موږ ورته یو کوچنی دسمال کې د توپې په شکل ورته پتنوس کې ورته دسمال تیارو، شیرینی ورته تړو، کله چې ورته کېدو، کله چې مان سات کې موږ انجلۍ ورته نامزادوو، نو د انجلۍ د هلک مور جلۍ ته یا خواږوالۍ ورته اچوي او یا ورته ګوته په لاس کوي. دا د نامزادۍ نښه ده، او کله چې نامزاد شو باید له یوې جمعې نه موږ کوزده پینیسو، او په هغې کوزده کې موږ داسې رواج لرو چې موږ هلک ته شیان اخلو، جامې تیاروو، او هغوی نجلۍ ته، او په نجلۍ په جامو کې همداسې سیور هر شی موږ ته اخلو. خپلو خپلانو کې داسې دستور لرو چې مثلا د هلک له خوا نه موږ ته وویل شي چې موږ په خپلو خپلانو کې دومره کسان دي، دې ته جامې واخلی یا ټیکری ورته واخلی. موږ دا دستور لرو چې موږ به د هلک کور ته اخلو یو څو کسانو ته، او د هلک کور داسې موږ خویندو ته مثلا چې موږ د جلۍ خویند یو، موږ ته سر ته قدمه جامې اخلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې راضیه بیا وایي چې کله جنۍ د هلک په نوم شي، له هغې وروسته د کوژدنې لپاره ځانګړي مراسم نیسي.
پخوا چې کله په کابل کې به یا څوک، یعنی دوه کورنۍ به سره رضایت وکړو، جلکۍ چې به کله ورکړه، وروسته هغې نه به کوژدنه کېدله، چې یو څه دوستان به نږدې خپلوان به د دواړو طرف نه خبرول، او یو داسې یو محفل به نیولو سره. بیا وروسته د هغې نه چې به کله به دا محفل چې به خلاص شو، نور د جلکۍ کورنۍ به د وړکې کورنۍ راغوښتله، او هغې ته به یې پیوزي
کوله چې روسه دغه نه بیا دې چې به وکړه بیا غینه به دوړ کې کورنۍ جلکی کورنۍ ته کوله چې نزدې خپلوان علاقه یو ماما یا کاکا یا د دې جلکی ورونه خويندې ورندار به حالت ته لغي بدل ترتل
ل اغلی راضی مو پختل چی د کوژدنې لپاره تر واده پوري د هله کورنۍ جنې ته کومې توفي اخلي کنه هغه به بیل
پخترونه کې به ورته دی وی یا اخترزی به ورته جلکی ته وړي او په نوروز کې هم ډیر رواج چې په کابل کې خدا به خیر ډیر رواج چې په نوروزی ورته وي جلکی ته زیات میانه شیان وړي اما توفي شان ورته وړي د اختر لپاره د نوروز لپاره
درې پنځوس کلنه مریم وایي چې پخوانی دودونه ډیر درانه نه وو او مصرف به هم پکې نه کیده مګر اوس دا دودونه او مصارف زیات شوي دي دا چې د نامزادۍ مراسم څه ډول وو هغه وایي
په خوچ وو ویلې یا د سمول به اخیستل ام ورور و مشر ورور به یا به پلار و یا به هر څوک چې مشر و هغه به یو د سمول رو اخیستل یا ګل به اخیستل په به خلګو رو ټول کې ور به کړه او اوس خو چې ماما د خاله ده خور ده کورور ده دا ټول ده چې یو خمچانه چې شپته خمچی اوس وس یو چی شی چما پخوا مو اموغ اقتصادی یو قند دسمال با و امو قند دسمال بهترین هم به خخ کار کیده د دیوس نه هم خر اس مرواجو
نو موري وای چی پخوا به هلک او جنې ورسته ل نامزادی څخه ډیر نشول کتله مګر اوس دا چاره اسانه شوی او هر وخت چې هلک وغواړي جنې کتلی شي د کابل پوهنتون استاد قاری عبد الله کامل وایي چې د کوژدنې پخوانی دودونو کڅه هم ډیرې خېګڼې لرلې مګر یو بدګڼې دا و چې نکاب پکې نه کیده او د نکاب برخه به واده ته پریخي و
شریعت وایي چې کله هم د الک او جنې ترمنځ دغه تعهد وشو هم دغه د نکاب په معنا ده او زه فکر کوم چې وسته غرواش خښوي دی په خو ډیر نه وسدا دی چې د کوژدنې یا د هغه ورځ باندې چې د ترمنز توافق کیږي نکاح هم تړل کیږي او دا یو خ دستور دی شرعي هم دی او زمونږ د ټولنې د پاره هم خ دستور دی کله هم چې د کورنۍ ترمنز فیصله وشي او د الک او جنې ترمنز توافق وشي یا د کورنۍ د مشرانو ترمنز وشي دلته یو تلوسه موجوده خو کله چې دغه روابط مخکې د واده نه تګ او راتګ یو غربې د تلوسه نه هغه خوان چې بیا په واده کې وي هغه بیا مخکې تللی وي
درنو اوریدونکو دا ود دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه چې په کابل کې مو د کوژدنې د دودونو په اړه برابر کړی و زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغا واڑا کلا رسی
دغه والا کلار سی ګران کونړ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کدا چیک سلوا کی ادا کینیڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا کماسکو دا کدا چیک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپسوارے ہو ٹولو گے شپسوار اندہار تو ہم لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پا ہر خائست کی تخفل تن رنگو نوینم زاکا چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پا ہر خائست کی تخفل تن رنگو نوینم بے صبری دا ہر نظر میں بے صبری تا ہر نظر میں پخکارا وائی جہان تا زبزم افغانستان تا زبزم